له پارلمانه لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. د ملګرو ملتو سرمنشي بانک کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه 500,000 سوری پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
او اوس هم سبون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د مالی وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون سره پر هغې مسویدې خبرې وکړې چې له مخې امنیتي او کشفي ادارې نشي کولای د هیواد په ګمرکي چارو کې لاسوهنه وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسون دا ومنله چې د دې مسویدې عملي کول به د هیواد د عوایدو په ډیروالي کې ډېره مرسته وکړي.
د کابینې د فیصلې پر اساس موده وړاندې یوه مسوده صادر شوه چې تر دې وروسته امنیتي او کشفي ادارې نسی کولی چې د افغانستان د ګمرکاتو په چارو کې مداخله وکړي.
د شغلی عبدالرحیمزی په خبره دغه مسوده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته وړاندې شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینی بندر په پرانستلو سره به ډیری د منځنۍ اسیا هیوادونه له همدې لارې څخه ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ویل چې د دغه لارې پرانستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغیز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلی کوکندي زیاته کړه چې دغه لارې په پرانستلو سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لږوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي چې افغان حکومت یې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمینزاده په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برېښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پته پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 9 پوله، یو پوند 19 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس 0.5 چپ صافه او وزي اوري د کلي شي وړاندې 2019 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د مخکخو خزو د پروګرام یو نوې لړۍ، البته د دوه پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو. خو اوس بلار شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ته ترورستي حمله وروسته د افغان کډوالو زورول زیاتېږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له زورونې او بندي کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپور نخبره شول، د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلې. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې مېش افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوندۍ مستقیما بد اغیز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او لاهور کې د بامي 14 وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکراری دوه پاړه څنګه دی ویل شوی.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کوم رسمي موضوع موږ سره نه ده شریکه شوی چې څومره افغانان هلته د دغه لاهور له حادثې وروسته زندان شوي. که چیرې موږ افغانان هلته زندان شوي نو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي، کچېرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشال ته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې د پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوی دی. افغان حکومت وی چالته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یو ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوالو وزوروي.
ارګان افغانهایی که بدون ثابت شدن
هغه افغانان چې د جرم له ثابتیتو پرته د انتحاری یا بمی حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې ډیر کله د یونیسیا له مداخلې وروسته خوشې شوې دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخکمو د ګردیز ښاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د ښاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او د غراز له میدان وردګو پیغامونه راستولې دي. عبدالواسی هلمنوال لمرنی اوریدونکو دی چې په دې اړه نظر څرګند کړی دی. ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار پاکوالی یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډیر مسؤولیت د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي او که چیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول خار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د خار د کورونو هرې دروازې ته یو خاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، خار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د خار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو ته پیغامونه له تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بی سیم 1313 شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. کور مو ودان، موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس د ازادي راډیو دوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واورئ، د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 15 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوي او د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خواندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له آغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي، هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي، سراځي د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې دسې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه دسې راځي. په شورای ولایتي کې سي عریضه وکړي، هغه اورېدل کېږي، او که دلې جنجالي هلسې دلې اله په شورای ولایتي کې، او که دلې ال نه سي که نور مقاماتو ته، یعنی ریاستو ته مربوط، یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې تاسو په دید؟
په ښار کې خو دونه نشته، په ښار کې دونه مشکلات نشته، خو شته زیاتره جنجالونه د ښځو، یعنې د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایس، یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دا مشکلات چې دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه د هغه څوک چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کس یې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیل هم یې په ولایتي شورا کې، تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
سی وکیل نه ومه، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سی ومه، یعنی معلمه ومه په بکتاش مکتب کې، بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي. غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک کدبار ځوان لري، نور ځایو ته مې معرفي کولې، کومک مې ورسره کوي. بیا په راستې هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو او مسیر له هغې جسب نمایندګي مې کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته به راتلمه، یا کومې ستونزې سي به درلودې راتلمه، یعنی هغه مهاجرین سي هلته سي به کډوال سي به دې خواته یعنی افغانستان ته راتلو. په هغه کډو کې یعنی ما سام ورسره اخیستی سي، له هغې تر دې پورې پر لارې باندې دوی علاج ما کوي، یعنی زیاتره دغه کډوال سي به یونسیار راوستله زه به ورسره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوموي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ ښه دي ښځې، یعنی کولای شي سي خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي. یعنی ښځې نه سوی کولای سي بیرون راوځي، یا تنه راوځي، یا مکتب ته ولاړ سي، ښوونځي ته ولاړ سي، درس ووایي. یا نجونې د زیاتره د لرې نام نه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نشته سي دوی درس پکې ووایي، یا د هلکانو دسته نو د نجونو دا نشته. ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځان ته مساعده کړې په ستونزو په ګاللو سره، که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
خزم کوشش کوي سی بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړي. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سمه ده، نو دغه په خاطر باندې ښځې کولی سي په ازادانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري، نو دا خپلې ستونزې ترې اندازې پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې ښځې دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپلې ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې دوی ډېری فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه؟
ډېرې ښځې دسې په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي په بعضو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون یې راباسي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري، بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنی زیاتره په پولیسو کې دي، زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي. یعنی سل په سلو کې خزي کولای سم راوریت وکي او مدیریت وکي. ډیرې د هغه سر ډیر له خزو سره دوی په ارتباط کې دي، په غوځایو کې ډیر دي. یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا، په اردو کې ستا، په امنیت کې ستا، زیاتره دفترو کې کار کوي، ریاستو کې کار کوي. نو که ریاستونه مدیریتونه نه ورکړم خو مسات کار کوي، په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب تاسو ویل چې ام د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو استازی په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته، د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم. یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سی تر دولت پورې رسېدو وړې ما رسولې ده، یعنی لوړو مقاماتو ته مې د دوی مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دي سي، مشکلات دي په ولسوالیو کې سي، دوی ما ته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنی سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی.
بیا دا که راته ووایي چې ډېری ستاسو سپارښتنې وړاندې زه وغوښتنې ښځو ته څه دي؟
اول خو په ښار کې مې او د ولسوالیو ته مې یعنی ډېره توجه، په ښار کې خو خپله ماشاءالله ښځې روشن فکره دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي، تعلیم ورباندې وکړي. نو ولسوالیو کې په کلو کې په دالرې پرتو سیمو کې یا مثال د خبرې سي هغه امنیتي وضع نه ده سمه، یعنی هغه پلرو هغه مندو ته زما دا وینا ده سي باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض ده سي دوی باید وکړي. وخت سي دوی روشن فکر سول خپل مشکل به خپل مال ولای سي، یعنی داسې منفي کارو ته دوی لاس نه اچي سي. دوی روشن فکر یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی، یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه چي سدي به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال د خبرې نور غیره کارونه دي سدي، شخه کارونه دي سدي، و کی لوغه به دوی جلو گیریوسی. زما دا وینا دا خوند ورنه
په لور په تاسو مې کله هم په دودیز ډول، په سیمایز ډول، په سنتي ډول خلق خپل د ښځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کیږي، تو د خوله چې رامنځته کیږي په وړاندې فیصله کوي، دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده کنه؟
دا خو صحیح ده سي، سم قضاوت وکړي خو صحیح ده د ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي خو هغه د منلو وړ ده، او که داسې قضاوت وکړي سي دوی خپل خودسرانه سنګسار کې مثال د خبرې دي، خودسرانه د دوی پزه پرې کې مثال د خبرې غوږ پرې کې، آزاد بدن قطع کی. نو دا ز د اسلام لاری زدم، یعنی معقوله لار نه بولم، باید دوی و مرجو ته ولاړ سي، مراجعه وکیا شورای ولایتی ته، یا قضا ته، یا سرندوالی ته، یا نور مقامات ته، دوی باید دا اطلاع ورکړي سي. دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې د سي دوی خود سرانه تصمیم نسی، دا ز په اسلام کې مدانه دی راغلی سي، خود سرانه تصمیم باید څوک نسی.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو سم ډېر ډېر مننه چې ماته وخت راکړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مشره عاطفه معروف ده. معروف صاحب، که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی؟
بلې، د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل، الفاظ، کړنې، رویه چې د یو ماشوم رواني حالت، جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویل سو. یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظه پیښیږي، یعنی وهل تکول وي، یا د مانوي لحاظ تحقیر توهین وي او نور خبرې یا د ممانعت د تحصیل وي دا شیان وي چې دغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي. دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی.
ډېره مننه. په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې. اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، ته هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا، په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي. همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي، یا تعوین تحقیر کیږي. همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډیر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډیر زیات دي. مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا پکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتئ، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتئ، چې دا هم تاوتریخوالی دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوء استفادې جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي، ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اوریدل د ژوندانه په حق لري، یادې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا تر چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کیدای سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي. یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډیر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډیر زیات لیدل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ما په پیل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توین کې تغییر کې یا وهل تکول پیو کې، او وای چې زه خو مشر ما د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تغییر ونه سي بیا خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې یا د ماشومانو د کنوانسیون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسیون پلي کوونکي دولتونه باید د ماشومانو د تاوتریخوالي څخه مخنیوي وکړي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومانو سره هیڅ ډول تاوتریخوالي کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په وړکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل ټکول کېږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلې دي متحد المل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان بھائی دخلے دروانی شرما بولے بھائی حسن کم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی امراحان بھائی پاکان کنا پاکانی پلن چھوے لدے غم اسما دل دیار دل بل چیل دے کمس مدل چیوت دیار بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے شم چھپ سادوی کبھوی پت شان بشکست زہر پزوی لتاق مو پے دزلت غم پخوی دم قدم بے خلے دم خپوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم